ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات من نکم سرور صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم او د یو ساعت خبرونه اوریدو ته مورا بولم. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبرو، خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د دولت د ریاست ویاند وي دفاع وزارت د کاندید پر سر د ملي وحدت د حکومت د مشرانو اختلاف حل شوی. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچ کې افغان حکومت وایي د ولسمشر او اجرا رئیس ترمنځ د دفاع وزارت څوکۍ ته د یوه شخص د نومولو پر سر د نظر اختلاف حل شوی. د حکومت رسنۍ مرکز وای په هیواد کې لروانو شرایطو څخه باید د سولې د چنګش په ګټه کار واخیستل سي. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وای د یمن په د کړکیچ د هواري لپاره به د ډیپلوماټیکو هڅو ته زور ورکړي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وای د ولسمشر او اجرا رئیس ترمنځ د دفاع وزارت څوکۍ ته د یو شخص د نومولو پر سر د نظر اختلاف حل شوی او د دفاع نوی کاندید وزیر به ډیر شر ولسی جرګې ته اور وپیژندل سي. د ارګویان اجمل عبید عبیدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د ګډ کار پر مهال د ډول د نظر اختلاف عادي مسله ده. نوموړي ټینګار وکړ چې په دې اړه اوس د دواړو لور په نظرونو کې توفیر له منځه تللی او ډیر ژر به د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره نوی شخص ولسی جرګې ته اور وپیژندل سي. ښاغلی عبیدی یو ور بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشر لپاره په پریکړو کې اجماع او ملي ګټې مهمې دي. تر دې مخکې راپورونه خپاره سوي وه چې د ولسمشر او اجرایوي رئیس ترمنځ د دفاع وزارت او د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز پر څوکیو د اشخاصو په ټاکلو کې اختلاف موجود دی. راپورونه وایي د کاپیسا ولایت په تګاب او لسای ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو او د دوی د مخالفو وسلوالو ترمنځ وروستیو جګړو کې د یوې کورنۍ اووه تنه وژل سوي. امنیتي چارواکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته په لایسای ولسوالۍ کې د درې سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي دي، خو د تګاب ولسوالۍ د قورغل سیمې اوسیدونکي وایي دغلته پر یوه کور د توغندۍ د لګېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل سوي دي. د سیمې اوسیدونکي دعوه کوي چې په دې کور کې لګېدلی راکټ د ملي اردو لخوا توغول سوی دی. دی وایي د اردو راکټ لګېدل دی په یوه ودانۍ مرمۍ لګېدلې او د ښځو په ګډون اووه کسان وژلي دي، خو د کاپیسا امنیتي چارواکو بیا په دې جګړو کې ولسي خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبره رد کړې. د کاپیسا د امنیې قمندان ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښتو کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د حکومت د رسنۍ مرکز وای په هیواد کې لروانو شرایطو څخه باید د سولې د چنګش په ګټه کار واخیستل سي. د دې مرکز مشر صفت الله صافي پرون په یو غونډه کې چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه جوړ شوی وویل د هیواد روان حالت تر بل هر وخت زیات سولې ته مساعد دی. ښاغلی صافي زیاته کړه چې د دولت وسلوال مخالفین هم اوس په دې پوه سوي چې جګړه د حل لار نه ده. که څه هم ناتایید سوي راپورونه دا وایي د افغان حکومت او وسلوال طالبان د استازو ترمنځ دوه ځلې په دوبۍ کې مقدماتي خبرې سوي، خو د دې بهیر د پیل په اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویل سوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا په هیواد کې د سولې ټینګښت د حکومت مکلفیت بولي او وایي چې د ټینګښت لپاره یې باید هر اړخیزې هڅې وسي. بیا هم شراغلاست. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د یمن د کړکیچ د هواري لپاره به ډیپلوماټیکو هڅو ته زور ورکړي. نوموړي دا څرګندونه ورسته له هغه کوي چې د خلیج هیوادونو پر پاکستان له دې کبله انتقادونه وکړل چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف سره له پوځي مرستې ډډه وکړه. پرون دوشنبه د پاکستان صدر اعظم په وینا کې وویل پاکستان به په راتلونکو ورځو کې د یمن د کړکیچ د هواري لپاره د سعودي عربستان سره په مشوره ډیپلوماټیکې هڅې تیز کړي. د پاکستان پارلمان تیر اونۍ د ریاض هغه غوښتنه رد کړه چې له پاکستان څخه په یمن کې د پوځي وسایلو او سرتیر په برخه کې کړې وه او په نورو ډیپلوماټیکو هڅو کې ټینګار وکړ. نواز شریف خپلو تازه څرګندونو کې ویلي په یمن کې د سولې د ټینګښ په برخه کې به واک ته د ولسمشر عبدالربو منصور هادي بیرته ستنېدل مهم ګام وي. نوموړي همدارنګه پر ایران غږ وکړ چې له خپل نفوذ څخه په استفادې د یمن حوثي وسلوال د خبرو اترو میز ته کښېنوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی دی چې لمخې پر ایران د ایس 300 دولت غونډې پر خلاف لګیدلی بندیز لری کیږي. د روسیې پر دې اقدام د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیلو انتقاد کړی دی. روسیه په 2010 میلادي کال کې د لویدیځ د فشارونو په نتیجه کې ایران ته د ایس 300 توغندې د سپارلو څخه ډډه وکړه او په دې برخه کې کړی قرارداد لغوه کړ. د هیواد هغه وخت د اقدام وروسته له هغه وکړ چې پر تهران یې د اټومي پروګرام له کبله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستۍ پریکړې ملاتړ وکړ. د پوتین وروستۍ فرمان دوه اونۍ وروسته له هغه صادریږي چې ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه د یوې موافقې پر چوکاټ سلا سول. کرملین پرون وویل د ولسمشر پوتین نوی فرمان ایران ته د ایس 300 دولت غونډیو د انتقال او سپارول په برخه کې خنډ له منځه وړي. د ایران دولتي خبري آژانس اسناد د ایران د دفاع وزیر حسین دهکان له خولې د مسکو د دې پریکړې هرکلی کړی او دای د سیمې د دوامدار امنیت لپاره مهم بللی. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماری هار په واشنگټن کې د مسکو د دې اقدام په اړه خبر اعلان تول چې موږ فکر نه کوو چې دا مهال یې د روسیې د اقدام پر ځای وي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه خپل اعتراض روسیې ته څرګند کړی دی. د عراق امنیتي ځواکونو له لویدیځ انبار ولایت څخه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ایستلو په مقصد عملیات پیل کړي دي. د راپورونو له مخې په دې عملیاتو کې پولیس ځواکونه په داسې حال کې چې پوځي الوتکې ملاتړ کوه پرون د انبار ولایت د مرکز ریمادي په شمال کې پراته ښار ته ننوتل. د راپورونو له مخې په دې عملیاتو کې د داعش 14 وسلوال وژل سوي دي. د جنوبي ریمادي ښار په حوز او شاوخوا ولسوالیو کې هم د سختو جګړو راپورونه ورکړل سوي. د راپورونو له مخې عراقي پوځ په دې ځای کې د داعش درې وسلوال په یو کمین کې ووژل. همداراز د ریمادي په لویدیځ کې د پوځي عملیاتو کې 11 وسلوال وژل سوي دي. دا پوځي عملیات وروسته له هغه پیل سول چې صدر اعظم حیدر العبادی د عراق پوځ ته د انبار ولایت د بیرته نیولو امر وکړ. پر دې ولایت چې اکثره اوسیدونکي سنی مسلمانان دي داعش ډلې ولکه ټینګه کړې ده. او د اوکرين په ختیځ کې د اوربان د ملکي دود ارزونی پاړه خبري اترې په برلین کې پیل سوي دي. په دې خبره اترو کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتانمر، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارنت فایبوس، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیو لاروب او د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین برخه لري. د اوکرين په ختیځ کې د اوکرين ځواکونو او روسپلو بیلتل غشتونکو ترمنځ کړکیچ کې تر اوسه تر 14 زیات کسان وژل سوي دي. د فبروري د میاشتې په نیمای کې د جرمني او فرانسې د مشرانو په منځګړیتوب په مینس کې د دواړو غاړو ترمنځ سوی اوربان په سیمه کې تاوتریخوالی راکم کړی خو دغلته وضعیت لا هم ترنګلی دی. د برلین له خبرو مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پر مسکو او کیف ټینګار کړی چې د مینسک جوړجاړی دی په ښه توګه عملي کړي. نوموړی ویلي زه او زما همکاران به پر دې هم خبرې وکړو چې سیاسي پروسه څه ډول پیل سي. د خبرونو پای
زمونږ غاګل آزادۍ رادیو او قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې د کلتوري او ادبي مسایلو په اړه بحثونه ته ځانګړې ده. خو له هغه مخکې د افغانستان د دولت ریاست وایي د دفاع وزیر څوکۍ ته د یو شخص د کاندیدولو په اړه د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف حل شوی او ډیر ژر به د دفاع وزارت څوکۍ ته یو وړ کس کاندید کړی شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدي وایي د دفاع وزارت د مقام لپاره به ولسمشر د ملي اجماع او د هیواد ملي ګټو ملي ګټو ته په پام سره د یو کس د معرفي کولو پریکړه وکړي. اجمل انت او په دې اړه تفصیل.
د نوی افغان حکومت د کار د پایل رئیس تر وو میاشتو سیاتي وتی خو د نورو تشو څوکیو تر څنګ د دې هیواد پر یو مهمه څوکۍ د دفاع وزارت لا هم څوک نه دی ټاکل شوی او چاري د سرپرست لخوا سمبالي کی. تر دې مخکې داسې ریپورټونه خبر شي وو چې د ملي والد حکومت دوه مشان ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله د دفاع د وزارت او همدارنګه د لوی درسي څوکیو ته د اشخاصو په معرفي کولو کې خپلو کې اختلاف لري. خوست ولسمشر غنی ویاند اجمل عبید عابدی وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ په دې اړه اختلافات حل شوي. ښاغلی عابدی وایي کله چې تاسو ګډ کار کوئ پکې د نظرونو ترمنځ توپیر وادي چاره ده. د نظر دا اختلاف اوس حل شوی او کومه ستونزه نه ده پاتې. ښاغلی عابدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دفاع وزارت څوکۍ ته به ولسمشر د دوو اصلونو پر بنسټ یو څوک وټاکي. نوموړي دا معیارونه داسې په ګوته کړل.
تمام تصاویم رئیس جمهور به اساس دو اصل صورت میگیره. اصل اول دا ولسمشر ټول پریکړې د دوو اصلونو پر بنسټ کیږي. لومړی اصل اجماع ده. دا ولسمشر هر پریکړه داسې کیږي چې غواړي پر یو اجماع او یو کلی سلا ووسی. او دویم اصل ملي ګټې او د افغانستان د خلکو ګټې دي. دا مهال موږ د یوې اجماع د رامنځته کېدو په حال کې یو. کله چې دا دواړه اصلونه باوري شول، د دفاع نوی وزیر به ولسي جرګې ته ور وپېژندل شي. دا ارګ وینده سرګندونه په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې ریپورټونه ویل ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله د وسلوالو ځواکونو د نوي لوی درسیز د ټاکلو پر سر خپلو کې اختلاف لري. د ځینو سرچینو په وینا عبدالله غوښتل چې اتق الله بریالی د لوی درسیز په دنده وټاکل شي. ولسمشر ټینګار کوي چې دا څوکۍ د جنرال قدم شاته چې د بدخشان ولایت څخه دی ورکړل شي. اجمل عبید عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ اختلاف هومره ډیر نه دی او زر به د دفاع وزارت د کاندید اعلان ته لار هواره شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ټاکل شوی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر نن د یو جګ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. پرویز خټک بل افغان چارواکو سره د پاکستان په ځانګړي توګه د خیبر پښتونخوا او افغان حکومت ترمنځ پر اړیکو او تجارتي او ترانزیتي مسایلو خبرې وکړي. کابل ته د پرویز خټک د سفر په اړه زموږ همکار ذبیح الله شفق د راپور چمتو کړی.
ټاکل شوی چې د خیبر پښتونخوا ایالت د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ به یو جګ پوړی پاکستاني پلاوی د سې شنبې په ورځ د افغانستان پایتخت کابل ته سفر وکړي او د دې هیواد له چارواکو سره به وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند شکیب مستغنی په خبره دغه پلاوی به له افغان ولسمشر اجرایی رئیس او یو شمېر نورو جګ پوړو افغان چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ په پراختیا، د ترانزیټي مسایلو د اواري او یو شمېر نورو دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې له 1300 میاشتو راهیسې د پاکستان بیلابیل پوځي او ملکی چارواکو هم افغانستان ته سفرونه کړي دي. په همدې موده کې څلور ځله د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحیل شریف او د استخباراتو مشر رضوان اختر له کابل لیدنه کړې او نږدې درې میاشتې مخکې د دغه هیواد د سیاسي ګوندونو یو پلاوی هم کابل ته تللی و. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي د پرویز خټک سفر له پاکستان په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت سره د افغان دولت د اړیکو لپاره مهم ارزوي او په دې باور دي چې ښایي ښې نتیجې به ولري. د سیاسي چارو څارونکي او خبریال شمیم شاهد چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک سره د کابل په سفر کې ملګری دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه سفر په اړه وویل.
سفر مقصد دا دی چې افغانانو زیات دارومدار هغه په خیبر پښتونخوا دی، دلته کې هغه ډېر زیات جدي معنی دي. نو دا هغه راغوښتي دي چې هغه ته د افغانستان او د افغانستان د حالاتو په باره کې خبرې وکړي چې هلته کوم مشکلات دي او دلته کې چې کوم افغانان نشته دي چې د هغه مشکلات حل شي. که تاسو وګورئ نو زما دا خیال دی چې په تاریخ کې په لومړي ځل باندې د دې صوبې یو وزیرانه چې کوم دی هغه باقاعده افغانستان ته غوښتل شوی دی خبرې کړي به کوي. نو زما دا خیال دی چې د دې سفر او مقصد هم دا دی چې دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی دیني معنی دي دا ختم شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلق جوړ شي.
په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت لر رامنځته کېدو سره د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغلی او تر دې دمه د افغان ولسمشر په ګډون د افغانستان د سوداګرۍ او کډوالو چارو وزیرانو او دغه راز د ملي شورا هیئتونو اسلام آباد ته سفرونه کړي دي. له بلې خوا د پاکستان حکومت هم له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا ترڅنګ د دې هیواد د سولې په بهیر کې د همکارۍ ژمنه کړې او دایي منلی چې خاوره به نور د افغان طالبانو لپاره پناه ځای نه وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رئی قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې فرشتې جلالزی ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
له واشنگټن خبریدونکو ورځپاڼه د هیل د امریکا د دفاع وزارت د حقوقي سلاکار سټیفن پرستل په حواله لیکي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ پوځي ماموریت د تیر کال په دسمبر کې پای ته ورسید، خو دا هیواد لا هم په افغانستان کې په وسلواله جګړه کې ښکیل دی. د ورځپاڼې د جګړې له ډګره د امریکایي عسکرو یو شمېر عکسونه هم خپره کړي او د پرستل په وینا لیکي چې د نړیوالو قوانینو پر اساس امریکا په افغانستان کې د القاعده او وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي. د امریکا د دفاع وزارت د ستر حقوقي مشاور سره له دې چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور کم شوی او ماموریت محدود شوی، خو دښمنۍ لا هم روانې دي. سټیفن پرستل په افغانستان کې د امریکا عملیات مهم بللي او وایي چې دښمنۍ مقاومت جاري ساتلی دی. د هیل لیکي دا خبرې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دې اعلان سره په تضاد کې دي چې ویلي وو د افغانستان د ماموریت د پای ته رسېدو سره یې د هیواد تر ټولو اوږده جګړه مسؤولانه پای ته ورسېده. ګارډین ورځپاڼې بیا په بریتانیا کې یو افغان ته چې پخوا د وسلوالو طالبانو د یوه قومندان شخصي باډیګارد و د سیاسي پناه په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي چې په بریتانیا کې د کډوالو د یوې محکمې قاضي د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزارت پریکړه رد کړه او دغه افغان ته یې د انساني ارزښتونو پر اساس سیاسي پناه منظور کړه. د دې سړي هویت پټ ساتل شوی دی. د افغان چې 2 کلن دی ویلي چې د کندهار د یوه والي د زوی د قتل په تور یې 4 کاله بند هم تیر کړی دی. دی له زندانه تر تیښتې وروسته څه موده پټ و او بیا بریتانیا ته تښتېدلی دی. د افغان قاضي ته ویلي چې پلار یې مجبور شوی و چې د وسلوالو طالبانو سره یو ځای سي او دی د خپل پلار د امنیت په خاطر د هغه ساتونکی و. د بریتانیا بلې ورځپاڼې انډیپندنټ د هرات په یوه ښوونځي کې د زده کوونکو د مسمومیدو په اړه مقاله خپره کړې او د چارواکو په حواله یې لیکلي چې شایي افراطي ډلې په دې کې لاس لري. ورځپاڼه لیکي نږدې 100 زده کوونکي چې شورنخود یې خوړلي وو د نس د شدید درد له امله روغتون ته ولېږدول شول. ګارډین وایي هغه سړی چې پر دې زده کوونکو یې شورنخود خرڅ کړي وو نیول سوی او دا چې په هرات کې چارواکو د پیژې په اړه څېړنې پیل کړي دي.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم د ونی فرنګی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې خاغلی امتیاز احمد صاحب زاده د خپل نوی ژباړل شوی کتاب په اړه کې خبرې کوي.
غنی خان رباب په غغوم او سیتار به هم غغوم
د ټلویزیونی خبرونه په باره کې د نفیسې زرمتی او وغمې فضلی سره بحث اوري.
ټلویزیون ګورم ولې نه غواړم سی ووینم. تر اوسه پر یو مېرمن نه د توانیدل چې یو ټلویزیون ولري.
د نقیب احمد عزیزی شعر د بنجو په باره کې معلومات او نور مطالب هم لرو. په پیل کې نجیبه زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړي.
په زابل کې د بادام ګل مشاعره تر سره سوه. د بادام ګل مشاعره هر کال د بادام د ونو د ګل کېدو سره د کلات په شار کې جوړیږي چې د ولایتونو پر شاعرانو سربیره د نورو هیوادونو شاعران هم پکې برخه اخلي. د زابل د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالمقیم افغان د سږنې مشاعره هدف په هیواد کې د خورو ورو شاعرانو را یو ځای کول او د هغوی د شعرونو له لارې هیوادوالو ته د سولې پیغامونو رسول وبلل. د بادام ګل په سږنې مشاعره کې شاوخوا 1500 شاعرانو او ادیبانو برخه اخیستې وه. تیر اونۍ د افغان محصلانو د لومړنۍ نړیوالې مجلې مخکتنه وسوه. دا مجله چې د هرات محصلان یې خپروي په یو وخت کې په 12 هیوادونو کې چاپیږي. د هرات سرپرست والی اصیل الدین جامی د ځوانانو د نوښت وسته او هغوی ته د ملاتړ ډاډ ورکړ. د ټولوی اندیشه ټولنې رئیس په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د ټولنې غړو د ته ورته نور د سایلو وړ کارونه هم کړی دي. هغه د تور بوتونو او هغه بي پيلوټي الوتکې یادونه وکړه چې د ټولنې غړو جوړه کړې او په نړیوالو سیالیو کې ښه ځلیدلې دي. تیر اونۍ د چک ولسوالۍ شاعرانو او د ادب مینوالو د مڼې ګل مشاعره وکړه. د چک ولسوال محمد هاشم په خپلو خبرو کې د مشاعرو د بیا پیل په خاطر خوشی څرګنده کړه او له شاعرانو یې وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې د سولې، پسرلي او امن پیغامونه راونغاړي. مشاعرې ته د شاوخوا ولسوالیو شاعران هم بلل سوي وه. د مشاعرې په پای کې میلمنو او شاعرانو ته ډالۍ هم ورکړل سوي.
پل فکری کړی او میتودیک افغانستان د لیکوال شاعر او کرکتون کې استاد اجمل خکلی د فرنګیات سو قدرونه وکړه. زموږ همکار اجمل تورمن لغونډی دا رپورت برابر کړی دی.
پل فکری کړی او میتودیک افغانستان د چهارشنبه پر ورځ استاد اجمل اشکلی ولمنځه په غونډه کې چې په لسکونه لیکوالو، شاعرانو او د پوهنتون محصلانو ګډون کړی و، محمد عاطف فقیرزاده او د پل په استازیتوب اجمل تورمن ګډونوالو ته شرخ لاس وایه.
میډیوټیک پاستاز ولای زما د پاره د ویار زایده چې د پل سیاو ځای د دې غونډي قربتو کو
د پل فکری کړي پاستا سیتو ټول درلو خاغلو او غلو ته خراغلاس وایم پل فکری کړي اتمیش کې چې خپل فعالیتونه پیل کړي دي په ټوله کې هدف افغان فرهنگ ته خدمت کول او په ځانګړي ډول د خپلو ځوانانو یادول حسول او منزل دي چې نن د استاد اجمل کلی وار دی.
بیا استاد بریالی باجوړی او شغلو لال پاچا ازمون، نجیب منلی، اسدالله وحیدی، آصف عمر او عباسین بریال خبری وکړې.
زه د میتودیک او د پل د دغه ټولونه ډیره مننه کوم چې هغه دوه د مات کو چې هغه کې به سپینګیری منزل کېدل او ځوانانو ته د چا پام نه و.
کله ناکله چې د زه لیکنه لولم ما نه دی لیدلی چې اجمل خولي وخت بے ضائع تیر کرے گی زمک دپار د نثر لکھلو یو خ یو خ بیل گدا کے دیش
د ژبې په باره کې د ګرامر په باره کې د ژبپوهنې په باره کې چې د کوم نظرونه وړاندې کول کومې خبرې کولې ما ته یې دا هیله راکړله چې د خیره د مشرانو استادانو ځایناستی پیدا شوی دی.
دغه شان ګل رحمان رحماني، میر احمد یاد، داد محمد ناوک، حزب الله اتل، لیوال افغان، سپوږمۍ او نورو د استاد ښکلی پاړه خپلې لیکلې مقالې ولوستې.
ښاغلی ښکلی په څېړنه او تخنیک دواړو کې لوی لاس لري، لوی لیکلې او څېړنې کوي خو هېڅکله یې ورسره لوی نه ده موندلې او ځان یې نه دی ورک کړی.
لکه څرنګه چې نوم ښکلی دی همدا ډول یې شاعري او نثر هم د ښکلا، مینې او عاطفې څخه ډک دي. ډېره روانه او همفهمه شاعري لري. د ټولنې هر لوستی او نالوستی وګړی پرې پوهېدای شي.
استاد اجمل خکلی په دې وروستیو کې همدغه مسایلو ته پام کړی او په ځینو لیکنو کې ژورنالیستانو په ځانګړي ډول هغوی چې نوي دې مسلک ته راګډېږي متوجه کړي دي.
که د عمر او شکل له مخې پرېکړه کوو نو ویلی شو چې د استاد اجمل خکلی شاعري د ده د عمر او فطرت غوښتنه ده، خو که له نومه مخکې د استاد ټکی وایو نو کېدای شي ډېر لوستونکي ووایي چې د استاد خکلی اوسنۍ شاعري ورسره نه ښایي. لامل دا نه دی چې ګنې لوستونکي به استاد خکلی سره څه تضاد لري او یا به یې پرې شاعري نه دورېږي، خو زموږ په لاشعور کې چې د استاد له نوم سره کوم تصویر جوړېږي هغه مو نه پرېږدي چې د استاد په نوم له دې خپلې شوې شاعرۍ خوند واخلي.
تر ډېرو ښه ځانګړنه یې دا په ډاګه کولای شو چې استاد مقابل لوري ته د موضوع پر رسولو کې له داسې لارې کار اخلي چې سړی د کوم تحقیقي اثر د لوستو پر ځای داسې فکر کوي لکه کوم ملګری چې ورته مخامخ کېږي.
د غونډې په پای کې استاد اشکولی له جوړونکو مننه وکړه او د پل فکری کړۍ له خوا برابره سوې ډالۍ د ځوان لیکوال او ژورنالیست رضوان الله لرمل له خوا شغلی اشکولی ته ورکړل سوه.
زه د پل فکری کړۍ نه او همدارنګه میډیاتیک افغانستان نه او د ملګرو نه چې دا تاسو چې راغلي او همدارنګه چا چې دلته مقالې واورولې د دې ټولو نه ډېره مننه کوم. صرف یو دوه خبرې زما په ذهن کې وړي او هغه دا چې ما چې مثلا یو شی د لیکوالۍ نه زده کړی دی، لیکوالي ما به مخکې داسې فکر کوم چې د فرد او د ټولنې ترمنځ ارتباط دی. مثلا که یوه لیکنه ټولنیز ارزښت ونه لري، ټولنې ته ارزښت ونه لري او سړی خپل دغه بیانوي نو دا به ټولنې ته څه ګټه ورسوي که نه؟ پخوا دغه شانتي یو دغه سره مخ ومه، یو کنفیوز وم، خو بیا وروسته وروسته راته پته ولګېده چې اصلا لیکوالي د خپل ځان تفسیر او تعبیر دی. یعنی بیا راته وروسته وروسته دا هم پته ولګېدل چې اصلا انسان پخپله په انسان کې ټولنه پټه ده که نه؟ لکه په تصوف کې چې وایي چې په زړه کې ونه ده، یا مثلا په ساینس کې کله وایي چې په هګۍ کې چرګه ده که نه؟ دا ډېر مستعمل دغه صحیح. نو وروسته وروسته راته دا پته ولګېدله. نو بیا ماته پته ولګېده چې دا زه کومې خپلې خبرې کوم دا اصلا د ټولنې خبرې دي چې زه کوم.
دغه شان د میډیاتیک افغانستان ستاینلیک د ښاغلي آصف عمر لخوا استاد ښکلي ته ورکړل سو. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصلانو هم د ګلو کېټۍ او نورې ډالۍ استاد ښکلي ته وړاندې کړې. غونډه د مازیګرنۍ په خوړلو سره پای ته ورسېده. د دغې غونډې مقالې به ډېر ژر د پل په فیسبوک پاڼه او یو شمېر نورو ویبپاڼو او مجلو کې خپرې سي.
په دې وروستو کې د غني خان د 141 نظمونو انګلیسي ژباړه چاپ شوه. دا نظمونه په پېښور کې امتیاز احمد صاحب زاده ژباړلې دي. په دغه کتاب کې د غني خان ځینې انځورونه هم چاپ شوي. همداراز ښاغلي صاحبزاده په تیرو دریو میاشتو کې پر نورو نظمونو هم کار کړی دی او شاوخوا 200 نور نظمونه یې هم انګلیسي ته ژباړلې دي. زموږ همکار ابوبکر صدیقي له ښاغلي صاحبزاده سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
امتیاز احمد صاحبزاده صاحب، تاسو د ښکلا د مسافر یا د پیلګرم آف بیوټي په نامه په انګریزي یا انګلیسي ژبه کې د عبدالغنی خان په عام ولس کې چې د غنی خان په نوم مشهور دی د پښتو د شلمې پیړۍ یو لوی شاعر د هغې کلام مو ترجمه کړی دی. تاسو څه وهڅولی چې دا کار ترسره کړی؟
ما دا کار په دو وجوهاتو شروع کړو. یو خو دا چې د غنی خان سره زه ډېر عمر وابسته وم، او دویم دا چې په کال 1996 کې زما ورور فاروق احمد صاحب ساده په داسې یو لا علاج مرض باندې مبتلا شو چې د هغې نه ما د پام غلطولو دپاره دا کار شروع کړ، او بیا یو دوه کاله کې مې دا ترسره ورسوه. زه د ده د شاعرۍ نه د کالج درزو نه د 1955 کال نه متاثره شوم، او بیا چې زه د کال 2000 کې د ده د سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر لګیدم د دو کالو لپاره، او د ده سره مې تعلق شروع شو. هغه تعلق ما بیا برقرار وساته.
تاسو خو غنی خان لکه تاسو چوویل تر ډیرو مودو پورې مو پیژندو، د انسان په هیز غنی خان یو څنګه سړی وو؟
غنی خان یو ډیر سخی سړی وو، او یو ډیر مجلسی سړی وو. دا هغه په مجلس کې ډیر خوند وو، هغه څوک په سره کیناستل نو بیا به د پاسېدلو زړه نه غوښتله، او یو ډیر عالم سړی وو. دینی علم هم ډیر کړو، او نور لست هم ډیر زیاته کړو، او خپل د شاعرانه هغه تخیل هم ډیر اوچتو. نو دا هغه زما په نیست یو ډیر د مینې نه ډک انسانو.
سبزاده صاحب، زمونږ په ولس کې غنی خان د لیونی فلسفي په نامه مشهور دی، او د تاسو په کتاب کې په ګواکې په ړومبي ځل دا واضح کړې ده، د خبره مخکاره کړې ده چې لیونی فلسفي په یو وخت کې د غنی خان کلمي نوم و. تاسو د مونږ ولس ته د ده دا علمي غلګ نور هم روښانه کوي چې د په کومو یعنی په فلسفه کې د مخکې تلو، د به شاعري کوله، او د دې سره د انځورګر هم و. داسې هم ویل کېږي چې غنی خان ډېره ښه موسیقي غږوله، خصوصا ستارې ډېر ښه غږولو. تاسو په دې اړخونو لږ رڼا واچوي.
زما دې مدونو باندې ډېر زیات حاویت نه لرم، خو ما چې سوره پیژنده نو د پښتون د رساله کې د هر یو مجله کې به د ده مضمون راته، رباب پې غږوم او سیتار به هم غږو، او په دغه کې په نفس کې یو موسیقیت، او ټوله شاعري چې کړې ده نو هغه موسیقۍ سره تړلې ده، مصوري او مجسمه سازی بکوله.
سبزده صاحب، د غنی خان د شاعرۍ نه د وطن مینه ساسي، د ډیرو شعرونو د ډیر نظمونه لیکل دي چې اوس په پښتنو کې ډیر په زړه پورې دي. پښتانه همیشه لولي، په سندرو کې ویل شوي دي لکه ای زما وطن د لالونو خزانه زما. دا د وطن مینه یا پیټریوټیزم دا د غنی خان د پاره څومره مهم ټکی وو؟
د غنی خان شاعرۍ دا یو اهم اړخو، خو ځانګړې نو زما په یقین دا ډېر اهم حصه وه د هغه د شاعرۍ، دا پښتون نیشنلزم. خو د هغې نه سوا د غنی خان د شاعرۍ محور چې زه ورته وایم هغه وو د ښکلا لټون. ځکه دغه کتاب ما چې کوم ترجمه کړې ده هغې له مې نامه دا د پیلګریم آف ډیوټي خودره. غنی خان ښکلا لټوله، کاغه په ګل کې وا، کاغه په مخ کې وا، کاغه په فضا کې وا، کاغه د خدای په مینه کې وا، کاغه د جانان په مینه کې وا، ښکلا لټوله. او د تخیل پرواز چې کوم همدغه ښکلا نه به ارد گرد چاپېره ګرځېده.
د غنی خان په باره کې دا هم یعنی یو عام لوستون کې هم پدې پوی دی شي چې د پښتو د شاعرۍ روایتي شاعري چې څنګه وا هغه نه دی ډیر لری تل او یو بیل لارې ځان ته خوخه کړي و جدا لارې و او د دې پزې چې د غزلونه عام شاعران غزلونه ډیر وای او ډیر لګ نظمونه وای د نظمونه ډیر ویل دي غزلونه تقریبا نه دی ویلي او بیا موضوعات ډیر یعنی د پمېګي هم نظم لیکل دي یو نظم دې په نامه که غلط نشم د چرک په نامه همداسي د ګلونو په باره کې د غرونو د سندونو د انسان د سوچونو د انسان احساساتو یا جذباتو په باره کې د ډیر خولي شعرونه ویل دي او د مینې او د خلا په باره کې لکه تاسو وویل د دې سوجه تاسو تخکاری
زما په یقین خو د انګریزي ژبې ډیره زیاته مطالعه وا او دغه سي اردو کې هم دغه لوست کړی و غزل ته ډډې ماتې وي او دغه زیات ځان تخپل نږدې کړی و دغه تاثر لاندې زما په خیال چې د دې کې ډېر زیات ماهرت ته حاصلو
غنی خان چې په کوم وخت کې ژوندې وو هغه د پاغه وخت کې په پښتو ادب کې ډیر نور نامتو لوی شاعران هم ژوندې وو اجمل خټک کلندر مومند حمزه شنواره او داسې په افغانستان کې ډیر شاعران او ادیبان او لیکوالان وو لکه د ډیر نږدې ملګری عبدالرؤف بینوا همداسې نور نو په دې ټولو شاعرانو کې د څوک خو څوک د ته ډیر نږدې وو او د چا نه ډیر متاثر وو
داسې خو دې باندې ډیر باس سره چرته نه دي شوی خو حمزه شینواری ډیر قدر کاو او وی وی چې حمزه صاحب یو بیت کې ویلې شي او نور شاعرانې په کتاب کې نشي ویلې او د کلندر مومند وی ډېر عزتم کو او د هغه سبې په ډېره درنه سترګه قتل په هیڅ ته یو شاعر او د یو ریسرچ سکالر نور د اجمل خټک ته هم دغه کو او د نورو شاعرانو رحمان بابا روم شعرونه وی راوی او د حمید او یوسو د افغانستان عبدالرؤف بینوا صاحب او د نور شاعران چې کوم دي د بره پښتونخوا نو لوستي ډیرو او عزت ته اغوالا کو په دغه باندې او د دې نه پوره نیم خبر چې په دې کې څوک ډیر زیات
خوخه د غنی خان د عمر په اخري څوکلونو کې د کلام ولست ورسه د پښتنو هنرمندانو یا سندرغاړو للارې او پغه کې ځنې سندرې ولست ډیره خوخه کړې دي ډیره په مینا سندرغاړو ویلې دي اوس هم ډیر خلک دا سندرې ولست وړاندې کوي په دې باره کې چې د کلام چې د فلسفې نه ډکته ولست ورسه د بڅ ویل څه احساس پکاو
د ټکر سه به کافي عزت بکاو د سردار علي ټکر ځکه چې هغه پرونګي ځل باندې لکه څنګه ما ته په خپل ویلي سردار علي چې ما د دزا کلام ټول په هغه باندې نقل کړو او بیا به وي هم د په وجه باندې دا کلام د غني چې کوم دی نو د زمونږ دی ولستا رسیدلې دی اوس یې خو ډېره لم وای خو د په مقبولیت کې د سردار علي ټکر کافی لاس دی
پخلا او پٹیس کرے گی د گل خواہ کی گنگے ناستے خپل غم پنن دارا کے تو مشغول دسان و بارا دبر ہم دریا پغاڑا دشلا بہو چی شنڈے دبر ہم دریا پغاڑا دشلا بہو چی شنڈے لبا لیونه د تن بمړ شو د مسته تشو سار زوانه د غم مقام تیره سر د اخر ندی چا برابر کړی نبی سوکری پر تبر ندی چا برابر کړی نبی سوکری پر تبر لاس می پنج با می پندا لاس ناست مات کر لگنا سری بازر ماتے پما خام کے باز کر لگنا سری بازر ماتے پما خام کے باز کر
میرمن نفیسا زرمتی شاوخوا دیرش کاله کیږي چې په کاناډا کې ژوند کوي. هلته د اوتاوا په ښار کې د انګلیسي ژبې ښوونکې ده. تلویزیونی چینل لري چې په انګلیسي، پښتو او دری ژبو خپرونې کوي. میرمن زرمتی نن سبا افغانستان کې ده. نوموړي د افغانستان پر تلویزیونی خپرونو نیوکې لري. په دې بحث کې چې اوس یې اوري، ځوانه شاعره، لیکواله او ژورنالیسته وږمه فضلی هم راسره ده. اغلی زرمتی وای
شپویس کالم مخ کې ما ولیدل د نور ممالک خلکو الته پروګرامونه درلودل، نو هغه ما ته هم دارا پیدا سوسی د موږ بیرق او د موږ زبې دلته د تلویزیون په مخ باندې باید کارسی او خلک پوسی سی افغانستان هم یو ډیر ښایسته مملکت او ډیر ښه خلک موږ لرو. دغه وزنې لته اوس امر مو اخیستل او پروګرام باندې شروع وکړله. شپویس کال کې سی چلیږي، موږ همیشه له افغانانو په ښار کې ژوند کوي او کله کله له نورو ښارو چې راځي د هغو چې موږ خواهش کوو سي راسي ځینې خبرې وکړي. متاسفانه دا داسې تنه د ښار دپاره دا پروګرام ده او هلته زه او نور دوستان کار پکې کوو. دا رضاکارانه کار ده، نو دا شپږویس کاله زه کار پکې کوم، کلک مې نیولی داسې له لاسه ولاړ نه سي. او نور دوستان سي دي هغه په مختلف وختو کې راځي. موږ تقریبا له 12 نفرو شاعرانو یا لیکوالانو یا تاریخ نویسانو هر څوک سي موږ لرو، همیشه دوی همکاري کړې ده. نو په دې حساب رسمي همکاران نه لرو، ولې دا رضاکارانه همکاران دي سي لسو 12 نفر ته رسیږي.
خپرونې په پښتو، دری او انګلیسي ژبو؟
بله، پښتو، دری او انګلیسي ژبې باندې. حتی فرانسوي هم یو څو وختم ور اضافه کړه، ځکه مو غوښتل سي که پروګرام کې هغه فرانسوي ژبې سي هلته دي دوی هم لیک څه پوسي سي. دا د افغانستان یو پروګرام ده.
وږمې، تاسو هم ډیر کلونه په افغانستان کې له تلویزیونونو سره کار وکړ، څه فکر کوئ اوس شرایط دې ته آماده سوي دي چې یوه میرمن د تلویزیونی چینل ولري؟
په افغانستان کې تر اوسه پورې که تلویزیونی چینلونه تقریبا په مرکز کې چې نشرات کوي تر 150 زیات دي، خو تر اوسه پورې یوه میرمن نه ده توانېدلې چې یو تلویزیون ولري. موږ په افغانستان کې یوه راډیو د میرمنو لپاره لرو چې د هغې مشرم یوه میرمن ده. شرایط اول کې کله چې نوی دولت راغی د طالبان نه وروسته شرایط یو څه زیات مساعد و میرمنو ته چې کولی شوی دوی دغه فرصتونو څخه استفاده وکړي په خپل یو تلویزیونی چینل ولري. خو ورو ورو اوس شرایط لږ د امنیتي له لحاظه ځینې کسان په اندېښنه کې دي او همدارنګه هغه فرصتونه چې مخکې و هغه هم نشته. خو بیا هم هیله مند یو، ځکه چې ما داسې اوریدل چې دوه میرمنې دي په افغانستان کې، دوی غواړي چې د میرمنو لپاره البته د افغان ښځې غږ په نوم باندې تلویزیونی چینل جوړ کړي. نو بیا هم که میرمنې هڅه وکړي او دغه فرصتونو څخه استفاده وکړي، نو ځینې فرصتونه شته چې د هغې څخه استفاده وکړي. خو بیا هم شرایط دونه اسانه نه دي په افغانستان کې، ځکه چې فریکونسي اخیستل او همدارنګه نور هغه څه چې دي په اسان نه ترلاسه کیږي.
وږمې، د پخوا پرتله په دفترونو کې شرایط څنګه دي؟ او بل کله چې ښار ته راوځي او له خلکو سره مخامخ کیږي چلند یې څنګه وي؟ حالت د پخوا په څیر ده که یو څه بهتره سوی؟
دوه خاطرې درته وایم. یوه هغه ده چې مثلا هغه ځای کې چې مونږ ژوند کولو، ما چې کله په تلویزیون کې کار کولو، نو د هماغه تلویزیون یو اعلان و چې مشهور و هغه وخت کې د کرکټ په اړه و. نو کله چې زه کوڅه تیریدم ټول خلکو په هغه داسې نارې کولې چې واقعا ما باندې بښنه لګېده، یعنې زه به اذیت کولم. خو کله کله داسې کسان هم شته چې په دې شیانو باندې پوهېږي او د هغو کسانو چې د میډیا په برخه کې کار کوي د هغې قدر کوي، عزت یې کوي. نو داسې هم پېښ شوي دي چې کله ما خبرونه ویلې دي چا راته زنګ وهلی دی او زه یې ستایلی یم او یا هم زما تعریف یې کړی دی. یعنې خو اوس څه موده کېږي چې زه د تلویزیون لږ لرې یم، ځکه چې ځینې ستونزې دي په افغانستان کې.
هغلې زرمتی، هلته چې تاسو یاستئ صرف پام دی یو خار کې د افغانانو داسې یو فعالیت شته که په نورو ښارونو کې هم افغانان تلویزیوني چینلونه لري.
په اول وار په کاناډا کې د اوتاوا ښار کې دا ښار کې سیمو شروع وکړه، اولین پروګرام د تلویزیوني په دې ښار کې جوړه سوه. ما همکاري له تورنټو چا هم درلوده. دوم پروګرام شپږ یا اووه کاله مخکې په ونکوور کې یو لک غوښتل سي، هغلته هم دا پروګرام جوړ کړي سي. خوشبختانه موږ کومک ورسره وکړو او د جوړه کړه. په دې وروستیو کلونو کې په تورنټو کې هم جوړه سوې ده. هغه پروګرام چې په تورنټو کې نشر کیږي دا دوی پیسې ورکوي. داسې پروګرام لکه موږ غوندې نه، داسې دولت له موږ سره کومک کوي، نه له موږ پیسې اخلي، نه موږ دوی ته پیسې ورکوو. ولې موږ ته اجازه راکړې ده د یو مملکت په حیث باندې سي هلته تلویزیوني پروګرام ولرو. په ټوله کاناډا کې موږ په دا درې ښارو کې لرو. فعلاً نه پوهېږم سي د ونکوور پروګرام به فعاله وي که نه، مګر د تورنټو پروګرام سي دوی که پیسې ولري هغه نشرولی سي، او که پیسې نه وي دوی نشي نشرولی، یعنی سپانسر باید دوی ولري. خوشبختانه سي د اوتاوا په دا شپږ ویشتو اوویشتو کلو کې منظم شکل چلیږي.
وږمې د نورو مشکلاتو تر څنګ د فریکوینسي د اخیستلو خبر هم وکړه. څنګه دی هلته شرایط؟ کار څوک وغواړي جواز ورکول کی؟
هلته وخت چې تاسو غواړئ سی یو پروګرام جوړ کړئ، تاسو باید د مرامې ولیکئ، هدف هم ولیکئ، هغه د دوی مربوطه شعبو ته باید ورکړئ. دوی باید ولولي او څېړنه پې وکړي د دې لپاره سي آیا د دوی له پالیسي سره ده سمه ده که نه ده، نو وروسته له هغو به دوی بیا تاسو ته اجازه درکوي. پالیسي دا داسې باید د دولت په ضد، د دوی د دولت په ضد باید خبرې ونه سي.
وږمې په کابل کې همدا یو دولتي چینل ده او نور نور ډیری شخصي دي. دا شخصي چینلونه له خپلو کارمندانو سره یو قرارداد کوي، بیا که کله خوښه نه وي هغه ځوابوي. دلته هغه د کار د مسؤلیت مسله ده، دا خپله یوه ستونزه ده. د دې لپاره چې یو کارکوونکی مسؤونه وي څه کول پکار دی ستاسو په خیال؟
تر ډېره زه نه پوهېږم چې مثلا غلی نافسه یادونه وکړه چې په کاناډا کې دوی سره په رضاکارانه توګه خلک کار کوي، خو نه پوهېږم شرایط هلته څه ډول دي. په افغانستان کې شاید هغه کسان بله دنده ولري یا ونه لري، خو په افغانستان کې کوم کسان چې کار کوي تاسو ګورئ چې د کار زمینه ډېره نه ده مساعده د ځوانانو لپاره. چا چې زده کړې کړې دي هماغه یو مسلک دی چې دوی رسنۍ سره کار کوي او د هماغه لارې دوی خپل ژوند مخې ته وړي. او اوس چې رسنۍ دغسې یو کار کوي، مثلا که د یو کارمند کار نه خوښیږي کارت یې ترې اخلي، هماغه شیبه ګردان ته وایي چې نورې دفتر ته مه را پرېږدئ، نو هغه ځوانان ډېر د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. دا چې څه ډول باید وشي، په افغانستان کې د کار قانون موجود دی، خو دغه کسان چې شخصي رسنۍ یا شخصي دفترونه جوړ کړي دي د افغانستان د کار قانون نه تطبیقوي. نو یوازینۍ لارې همدغه ده چې باید دولت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې کار وکړي. باید دوی حداقل کاری مسؤلیت ولري. نو زما له نظر همدغه کار ده چې په نور هیوادونو کې کاناډا کوم مثال ورکوم، شاید کار زمینی مساعد وي او یا هم ځینې کسان چې په رضاکارانه توګه کار کوي. لکه څنګه چې افغانستان کې یو خبره معمول ده وایي چې ژورنالیزم علم نه دی، هنر دی. ځینې کسان د شوق له مخې هم مثلا خوښیږي غواړي رسنۍ کې کار وکړي، خو په هغه صورت کې کولی شي ځکه دوی بل کار ولري نو کولی شي چې په رضاکارانه توګه هم خپل خوښې دا چې د شوق علاقه ده کار وکړي.
اغلی زرمتې څومره چې زه خبرې هم تاسو له خپل تلویزیوني چینل سریالونه نه خپروي، خو په افغانستان کې موضوع برعکس، هغه ډیر مهم وختونه او تقریبا د خپرونو ډیره برخه سریالونه وي. د دې ښه بدیل څه کېدلی سي؟
ورور دا ډیر درته ورده د ما دپاره، ځکه زه خپل وطن د ما وطن په ور کې سوځي وران ده او ډیر کار او فعالیت تعلیم تربیه روزنې او دا ټول شیانو ته دوی ضرورت لري. تلویزیون ګورم ولې نه غواړم سی ووینم، اما شاوخوا خپل کورنۍ یا نور دوستانو کورو ته سي ځم او د دوی تلویزیونونه سي لګیږي. په هغه شوق علاقه او هغه وخت سي دوی ورته کښېني او مصرفوي د ما دپاره ډېر دردور ده، ځکه موږ زخ ته ډېر ضرورت لرو سي نور زده کړو. دا څو ورځو کښې زه دلته په افغانستان کې په کابل کې یم، زه وینم سي څومره دیمو گوارو ضرورت لري سلخ پلمندو کورنوی سروسه زمان دیوی نام سی دوی ناستی تلویزیونی پروگرامون او سریالون گوری سی نال موگ دی کلچر سر برابری لری نات دی زدکری لری بیل دی سی خرافاتی او دوی انحراف کی او خرافاتو لارو تای ولی کی
بدیلی چه که دلائی سی فرزان ستاش تجربه چه ده؟
بدیلی موگ دی روزن تعلیمی دینی خپروانی باید موگ ول روسی
تفریه او زوقی باید
تفریه او زوقی دیم هم وی ولی پاندازه نداسی مو کپی که ویلو نور مملکتو چخه هاگه سندرغاری حتی سی دوی سندری جوره وی او هاگه مواد یا اکسونه یا صحنه سی دوی پیغیجی که گدا و نتسا و لباسونه سی دوی ده خود دیموگل کلچر و دیموگل مذهب و دیموگل اخلاق و دیموگل کلتور سر برابر نده.
وگمی پا کابل که پده مشهور و تلویزیونی چینلونو که چو ساعت سریالون اخپری؟
دست په افغانستان کې دوه ټایم دی یا دوه وختونه دی هغه وختونه دی چې ډېر لیدونکي لري ټلویزیون چې هغه ماښام دی وونه تر نه بجو پورې دی یعنی هغه ته طلایي وخت ویل کېږي په افغانستان کې هماغه طلایي وختونه د پردیو سریالونو ته ځانګړي شوي دي او هغه سریالونه په هغه وختونو کې نشریږي یعنی په یوه ټلویزیون کې که موږ وګورو دوه درې سریالونه نشریږي شا په شا د شپې ماښام یعنی تقریبا په ورځ کې یا په څلورویشت ساعتونو کې ورته شپږ ساعته وخت ورکول کېږي چې بیا هغه سریالونه سبا د ورځې هم تکرارېږي او همدارنګه په اونۍ کې بیا ټول هماغه قسمتونه تکرارېږي هغه مهم وختونه چې باید په هغې کې ټولې کورنۍ سره راټولېږي خپلو ماشومانو سره خپلو کورنۍ سره یو ځای ټلویزیون ته ګوري او باید دوی هغه یو څه زده کړي. نو زمونږ لکه څنګه چې آغلي نفسه هم یادونه وکړه ډېری میاندې او پلرونه هم بې سواد دوی چې ماښام راټولېږي ټلویزیون ته کښېني د هندي سریالونو څخه او د ترکي سریالونو څخه نور څه نشته نو افغان ماشومان نه پوهېږم چې هغې نه باید څه زده کړي نو ډېری ځوانان باندې دا زه فکر کوم چې منفي اغېز کوي.
وږمې بدیل یې څه کېدی؟
بدیل یې دغه کېدی شي چې لږ مصرف حداقل باید په افغانستان فرهنګ باندې وکړي او په خپل کلتور باندې وکړي یو سریال حداقل باید که هغه نشریږي د اعلانونو او یا هم د تجارت لپاره باید د افغاني کلتور لپاره هم حداقل یو سریال واوسي چې کورنۍ هغه هغې څخه هم د خپل فرهنګ په اړه هم یو څه زده کړي.
ډېره مننه کور موده.
مننه تاسو څخه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
وړاندې نقیب احمد عزیزی خپل شعر راوروي. اوس د دوو لنډو حکایتونو د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
همیانۍ. سوالګر د سرو زرو همیانۍ پیدا کړه، سل تلاوی پکیوی. دغه وخت د جارچی آواز واورید چې ویلې دیو سوداګر همیانۍ ورکه شوې ده، که هر چا ومندله سوداګر ته دی وروړي، انعام دی واخلي. پاک زړی سوالګر سوداګر ته ورغی او همیانۍ ور وسپارله. سوداګر چې همیانۍ وکتله ورته وی ویل ته خو غالیې، ته څنګه انعام غواړې؟ سل نورې تلاوی دي څه کړې؟ دلته خو دوه سوه وي. سوالګر قسمونه وخوړل او سوداګر ورته ټینګ و چې نه، دلته سل نورې سکې هم وي. بله لار نه وه، قاضي ته ورغلل. قاضي چې د دواړو غاړو خبرې واورېدې وی ویل سوداګر شتمن سړی دی، دروغ ویلو ته مجبور نه دی او سوالګر که غل وای نو دغه سلسی کې هم سوداګر ته نه راوړي. زه د دواړو په صداقت کې شک نه لرم، ځکه خو دې نتیجې ته ورسېدم چې دا هماغه همیانۍ نه ده چې سوداګر ورکه کړې ده. دا د سلو طلاوو همیانۍ دي د سوالګر وي او سوداګر دې صبر وکړي چې خپله هغه د دوو سو سکو همیانۍ پیدا شي. خلق بد دی که خدی زلمی په صحرا کې لوګ د مزلو وروسته دیو خار په سندکی واقع رغیانی ته ورسید. په رغیانه کې چینی ته ورتاو شو چې اوبه وڅښي. اوبه یې وڅښلې او د چینی د غاړې په چوتره باندې چې ونور باندې سیوری کړی د سا سمولو په نیت کېناست. د ونو له منځه د ښار د ودانیو سپین دیوالونه ښکارېدل. دغه وخت یو بوډا را پیدا شو. زلمی ورته وویل، د دې ښار اوسیدونکي څنګه خلک دي؟ بوډا د ته د ځواب ورکولو په ځای په خپله پوښتنه وکړه، چیرې چې ته اوسې د هغه ځای اوسیدونکي څنګه دي؟ زلمی ورته وویل، پوښتنه یې مه کوه، ډیر چلبازه، بې لحاظه او مطلب آشنا دي، هیڅ ورپسې خپه نه یم. بوډا وویل، د دې ښار اوسیدونکي هم کټ مټ دغسې وګڼه. زلمی لا نه و پاڅېدلی چې یو بل مسافر چینې ته راتاو شو او د اوبو له څښلو وروسته یې له هغه بوډا پوښتنه وکړه چې د دې ښار خلک څنګه خلک دي. بوډا دا ځل هم د ځواب په ځای پوښتنه ورنه وکړه، چیرته چې ته اوسې د هغه ځای اوسیدونکي څنګه دي؟ مسافر ورته وویل، ډیر مهربان، رښتینی او نرم خلک دي. بوډا وویل، د دې ښار اوسیدونکي هم کټ مټ همداسې وګڼه. زلمی چې دواړه ځوابونه اورېدلي وه بوډا ته وویل، دا نو څنګه کېدای شي چې د دې ښار اوسیدونکي دي هم مهربان، رښتینی او نرمي او هم د چالبازه، بې لحاظه او مطلب آشنا وي؟ بوډا ځواب ورکړ، په خلکو کې فرق نشته، فرق زموږ په ذهنونو کې دی. زموږ ذهنونه داسې وګڼه لکه آینه کې. که مو تورې آینه کې په سترګو وي دنیا به توره راښکاري، او که مو زیړې په سترګو وي دنیا به زیړه وینو. تا ته به د دې ښار خلک هماغسې درښکاره شي لکه څنګه چې خلک تر دې دمخه درښکاره شوي دي، او هغه بل به یې هم په هغه رنګ وویني لکه څنګه چې د ذهن د آینه کو رنګ دی.
بینجو د ساز یوه تاری آله ده چې تارونه یې پر هواره دړه یو سر او بل سر ټینګیږي. فلزي تڼۍ لري چې هغه تڼۍ ټینګې شي غږ یې بدلیږي. په دې وروستو کې دا آله د کندهار محلي سازیان ډېره غږوي. دوی دا آله جاپانۍ بولي. بینجو یا جاپانۍ ځینې سازیان هندي آله بولي، خو د موسیقي ډېری استادان په دې باور دي چې دا آله په اصل کې افغاني ده او امیر خسروي دهلوي له ځانه سره هند ته وړې وه. بینجو په هندوستان، پاکستان او افغانستان کې غږول کېږي. په بلوچي ساز کې لاغژه کې او ډولک سره ملګری وي. په افغاني ساز کې سازیان چمبه ور سره ملګری کوي. زموږ همکار صادق رښتینی په همدې باره کې له کندهاره رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سوري څخه خوندي پاتې ده او رسربلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه تر شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه آله ده. ته هم آلمانی موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوشي ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله بولي. خو دا نه ده معلومه چې خلک ولي دغه آله جاپانۍ بولي او ولي په لوی کندهار کې د موسیقي دغه آله لا هم جوړیږي. جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې شغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوښۍ داسې بانډار دي نوي چې د موسیقۍ دغه آله دې پکښې ونه شغول سي. استاد محمد رسول چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپاني ژغونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه داسې وایي،
په لس برخې کې اته برخې د جاپانۍ دي، زیادی په مطلوع په دغه کې خلک بندانونه کې یا د دریا سره یا د ګولک سره یا په اسلامي زربغنی سره شوکیانو سره دي هغه سره غزلې وایي حجافانیانو د دروازې پروګرامه ډېر پرمختګ کړی دی. دلته
کنداریا ماتور سندرغاړي او د جاپانی ژغونکي جاپانی د کنداری موسیقي د څلورو ټوټو څخه یوه بولی او د هغه د ژغولو پرته کنداری موسیقي نیمګړې بولی.
راغی راغ پاڑی راغ دی پجی کیم دا یو شکل دختو پاڑی خلق ویلا خو منتا دا سوچ پدا سرونو بانی چوک یو شی پیژنی پاغه وختو کی شاید لور کسان پیژندل ډیر خلق نه پیژندل چې دا پاڑی کم سرونه دی یا څو سرون پنځه سر راغ دی دیو طرف د بل طرف وو سر راغ دی دیو طرف پنځه سر د بل وو دا سرونه نو چاته نو معلوم دا مثلا کم سر لګی رساله لګی ریل لګی ګردان لګی مدن پنچم نکات دیو زاد صاف دی دیگه خواستم پداس شکل بانی چه او سوره مکمل لگیر نو پداس شکلو بانی دا چانه ویز دا وقت چه استازان پیداس کل موسیقی مخت اولانه لوس گرد و نرمندان دیر و نرمندان وزا داغ سوروت بانی دی پییجی نو داغ سوروت خدی کانه که پسرگم بانی پییجی نو مکمل دی غزل مل تا پسور کرازی لایم پسور کرازی چون شاید پسور
استاد محمد رسول پدی نظر دی چی د بنجو ژغون کی وس د غالا په مسلکی ډول ژغوی نو ځکه په مینوالو کی ډیر والی راغلی. بنجو په خوا په کندهار کی د محلی موسیقي وازنی اله بلل کېدل خو سره لدی چی موسیقي پر مختګ کړی او اسری سوي خو بیا هم د غالی مینوال په خورا شوق او ذوق سره د غالی سره سندری خوشوي.
ځوان شاعر نقیب احمد عزیزی شاعری په اوچت تخیل او نویو تجربه مشهور ده. د ښاغلی عزیزی یو غزل د د پخپل غږ کې اورو.
دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم. دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم. زه به په جنت کې هم د ښکلې خولې ته تږی یم. رسم مې د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه. رسم مې د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه. هو لکه ماشوم یم د انځور چینې ته تږی یم. غیگ د فلسفه د سمندر تر غیگ شوخه ده. غیگ د فلسفه د سمندر تر غیگ شوخه ده. نه د کفر وغه یم او نه سجده ته تغه یم. ما په استسقا کې هم له خدای پاک ته غوښتي. ما په استسقا کې هم له خدای پاک ته غوښتې. خلک په اوبو پسې مري زه لمبې ته تږی یم. کار د پرتلې کوي زاهد خدای دې مل شنو، کار د پرتلې کوي زاهد خدای دې مل شنو، زه هم یوې دنګې تورکالۍ کعبې ته تږی یم. تا پیاله منې سي نقي به که رښتیا شي، خو ماته پیاله منې سي نقي به که رښتیا شي، خو نن په ټول مجلس کې د جانان پیالې ته تږی یم.